ومن يطع الله ورسوله.
اس دا آیت چې دی د دې په باره کې درته ما ویلي وو چې دا دوه آیتونه زموږ د امتحان د پاره دي. په دې کې څلور خبرې دي چې کوم خلق دي نو هغه فائز دي. فاز هم کامیابۍ ته وایي، او په دې کې کومه کامیابي ده چې کله انسان د مصیبت نه خلاص شي او بچ شي، نجات بیا مومي، چې تاسو ته خپل مرعوب سیز میلاو شي او د مصیبت نه خلاص شي. په فاز کې دا وي چې د جهنم نه بنده خلاص شي، ځکه چې ځینې خلک به داسې هم وي چې جهنم ته به لاړ شي نو بیا به هله جنت ته ځي. او اصل کامیابي دا ده چې بنده د دوزخ نه بچ شي او جنت ته سیده لاړ شي.
من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز.
چې څوک د جهنم نه بچ شو او جنت ته لاړ شي، ځکه چې د جهنم څوک یو سیکنډ هم نشي برداشت کولی. که زموږ یو نوک چرته زیات کټ شي نو انسان ډیر په تکلیف کې وي، نو د جهنم تکلیفونه مونږ خلک برداشت کولی شو. مونږ خو ډیر نازک خلک یو. او هغه کامیابی چې ده کنه، هغه د فاز، چې څوک دا څلور کارونه کوي هغه دی کامیاب. اولنی کار څه دی؟ ومن یطع الله، چې څوک د الله تعالی اطاعت کوي، یعنی چې څو فرایض دي، فرض کارونه دي، هغه پوره کوي. دا دی د الله تعالی اطاعت. و رسوله، او د رسول اطاعت، یعنی په حدیث کې چې څومره خبرې راغلي دي،
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ د کوم خبرو نه منع کړی یو، نو داسې ویل نه دي پکار چې ښه دا خو په حدیث کې دي، سو په قرآن کې خو نه دي کنه، پرېږدوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د څه حکم ورکړی دی چې دا کوه، نو هغه کول ضروری دي، ځکه چې هغه نن موجود نه دی، او چې حدیث موږ ته راورسېدو نو هغه زموږ د پاره هم دی. موږ له دا سوچ نه دی پکار چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې زمانې خلکو ته ویلي وو. چې کله موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی وو چې دا کار مه کوئ، دا حرام دی، یا په دې خبره لعنت دی، دې بنده ته به الله تعالی د رحمت په نظر باندې نه ګوري، نه دې مطلب دی چې دا کارونه موږ له نه دي کول پکار. دا د هغو د صحابه کرام رضی الله عنهم د پاره نه دي، دا حکمونه زموږ د پاره هم دي. درېمه خبره، ويخشى الله، او د الله نه یره وکړئ. په کومه معامله کې؟ که په تېر وخت کې ترینه ګناهونه شوي او هغه ویرېږي چې یا الله زما به څه حال وي، یا الله ما خو ګناهونه کړي دي، زما به څنګه حساب کتاب وي، او چې بنده پیمانه شي، شرمنده شي، ستومانه شي او پاغي اوجاړي، توبه وباسي. او څلورمه خبره، ويتقي، او چې تقوا اختیار کړي، چې کله انسان ډیر کوشش وکړي، ډیر زیاته تقوا، تقوا د راتلونکي ژوند لپاره وي، یعنی پاینده ژوند کې احتیاط کول، ځکه چې په تیر ژوند باندې پیمانه دی بنده. اوس بنده څه غواړي؟ چې الله تعالی ما بچ کړي، چرته په سوګنا کې اونن خلم، چرته داسې کارونه کړم چې په هغې کې د الله تعالی نافرمانی وي او هغه رانه ناراضه شي. هر وخت دا یره په زړه کې لرل دا تقوا ده. هغوی چې کله تقوا اختیار کړي، نو اولئک هم الفائزون، نو دغه خلک دی چې کامیابېدو واله دي. اوس په دې کې غلطیانې هم راتلی شي، بنده فائدې هم شي، لیکن د هغو په زړه کې یره وي، هغه بې فکره نه وي چې نه هیڅ هم نشي کېدی، دومره یره پسو ده نه. او دا خشیت پسو وجه وي د الله تعالی د تعظیم په وجه، چې هغه ډیر لوی دی، رب دومره عظیم دی، هغه اکبر دی، او ما دا وکړل، نافرمانۍ مې وکړې، داسې انسان به د جهنم نه بچ شي او په جنت کې به داخل شي. خپل فرایض هم پوره کړل، په سنت طریقه باندې هم تلو، یعنی کومې خبرې چې په حدیث کې راغلي دي چې دا کارونه کوي او یا دا کارونه مه کوي، نو هغه هم منل. په زړه کې د الله تعالی نه یره وه، د خپل تیر ژوند په باره کې او آینده، یعنی په راتلونکي ژوند کې هم احتیاط کوو، دې د اطاعت کولو باوجود احتیاط کوي، نو بیا هغه فائز دی. الله اکبر. واقسموا بالله جهد ايمانهم، هغو د الله تعالی په هو قسمونه خوړلي دي. لئن امرتم ليخرجن،
چې البته کو تا حکم ورکړو هغوی له نو هغوی به یقینا وځي. اوس دلته د څه دپاره وتل دي؟ چې کله هغوی ته وویلی شي چې د جهاد دپاره وځئ نو هغوی پاخو قسمونه نه خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به یې ویي چې موږ خو تیار ناست یو چې تاسو به کله موږ له حکم راکوئ چې موږ خپل کور او بچی پرېږدو. زموږ ډېر شوق دی چې په میدان جنگ کې لاړ شو او شامل شو. دومره خبرې به یې کولې چې چپ کېدل به نه، هر وخت به یې زباني دعوې کولې. الله دې معاف کړي چې موږ د خپلو نیکیانو دعوې کوو، موږ د دې کار دپاره بې چینه یو. زه خو دا کول غواړم، خبرې خبرې او خبرې. موږ خو حاضر یو د الله د حکم دپاره. چې الله تعالی حکم راکړي نو موږ به یې ولې نه منو؟ استغفر الله. یعنی هغوی په جنگ باندې د تلو دپاره وی کنه، او څومره خبرې وي چې موږ وایو چې موږ خو د کولو دپاره تیار یو. بس چې د الله حکم راشي نو بیا وګورئ چې زه تاسو ته وښایم چې که موږ په هغه زمانه کې وی نو موږ به داسې کړي وو، هغسې به م کړي وو. نو دلته الله تعالی فرمایي قل لا تقسمو، چې ای نبی دوی ته د قسمونو د خوړلو هیڅ ضرورت نشته. طاعت معروفه، ستاسو د اطاعت ټولو ته پته ده. یوه یې دا معنی ده، او دویمه معنی یې ده د طاعت معروفه، چې ستاسو نه خو د اطاعت مطالبه ده. تاسو قسمونه خوړل بس کړئ او اطاعت شروع کړئ، حکم ومنئ. ستاسو د اطاعت نه به پته ولګي چې ستاسو خبره څومره صحیح ده. نو دلته داسې ښکاري چې هغوی ته زورنه ورکړی شوې ده. او اطاعت سوی تاسو وګورئ، ستاسو سره چې کوم مسلمانان دي هغوی ته وګورئ، معروف دي، هغوی پیژندلی شوي دي، هغوی خو لوی لوی خبرې نه کوي. ها، د کار په وخت کې د ټولو نه مخکې وځي، پوه شوئ؟ اطاعت خو معروف دی. معروف څه ته وایي؟ چې خلک هغه پیژني، یعنی ټولو ته پته ده چې اطاعت څه شی دی. که تاسو اطاعت ګورئ نو د رښتینو مسلمانانو اطاعت وګورئ، ځکه چې دوی په خوله غټې غټې خبرې کولې چې موږ تیار یو، او چې کله به د جهاد د وتلو خبره راغله چې اوځئ د الله په لاره کې، نو د دوی به هیڅ پته نه چلېده. بیا به دوی وی چې زموږ کورونه خوشي دي، زموږ د بچو مسلې دي، زموږ فلانۍ مجبوري ده، نو بهانې به یې شروع کړې. بیا به د دوی د سره پته نه لګېده. لکه ما چې درله د دوست مثال در کړی و، او هغه تاسو ته وایي چې ستا کله څه ضرورت وي نو زه حاضر یم، زه ستا خور موجوده یم، تا ته په چا پسې تلل نه دي په کار، دومره دومره خبرې کوي، موږ یو کنه. او بیا د هغې نه پس وشي، بیا یو ورځ تاسو ضرورت پیښ شي. که چېرې دا تجربه تاسو شوي وي نو بیا تاسو زما په خبره په اسانه باندې پوهېدی شئ. او چې کله ستاسو ضرورت پیښ شي او کال ورته وکړئ، او هغه درته آی بای شای وایي، هغه دغه درته وکړي، او چې کله تاسو د هغې بهانې واورئ نو تاسو د هغې په حقیقت باندې پوه شئ. بیا دومره ضرورت څه و؟ ځینې خلک خبرې هم نه کوي، او زه په کار هم رانغلو، تر نن ورځې پورې موږ ته دا څنګه ښکارېده او دا څنګه وخته. نو په هغې باندې تاسو ډېر زیات خفه شئ، ځکه چې هغې دومره خبرې کړې وې تاسو ته. تاسو ته داسې ښکارېده چې د دې نه خو زما څوک زیات مخلص نشته. او چې کله تاسو ته د هغې پته ولګي چې نه، دا خو هسې فریب و، دا خو مخامخ یو شان او په شا باندې بل شان ده، دا خو هسې دعوې وې. که ستا کارو نه کړي هغه خو جدا خبره وي، خو بنده څومره خفه شي چې ما له یې دوکه راکړه. بلکل دغه د دې منافقینو حال و. زموږ په شان خو د چا ایمان نشته، موږ ایمان والی یو. زمونږ په الله تعالی باندې ایمان دی، زمونږ د هغو په رسول باندې ایمان دی. مونږ خو د حکم د منلو د پاره بې چینه یو، زمونږ سر حاضر دی. تاسو حکم خو وکړئ، او چې د هغې نه پس حکم وشي نو بیا یې پته نه لګي چې چېرته لاړل. زبانی خبرې خو ډېرې زیاتې کوي، او په عمل کولو کې صفر دي، زیرو دي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. یا الله، چې مونږ څه وایو دا چېرته زمون خلاف حجت جوړ نه شي. یا الله، مونږ خو ډېر کمزوري یو، هسې نه چې زمونږ دا خبرې په هغه ورځ زمون خلاف استعمال شي. مخکې هم دا خبره راغلې وه چې خبرې خو دوی ډېرې کوي، قسمونه په مخه خوري، د خپل اطاعت دعوې کوي، دا او هغه. لیکن چې کله د دین ضرورت وي، چې کله په دین باندې سخت حالت راشي، نو چرته یې تاسو؟ نو دوی به داسې خبرې کولې
لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چرته هم ندی ادراولی چې هغوی له سزاګانی ورکړی دی. په قرآن کې دا زورنه د هغوی لپاره پوره ده چې اطاعت وکړئ، د الله ستاسو نه عمل پکار دی. او مونږ هم چې آیتونه وایو نو مونږ وایو عمل کول ډیر ګران دی، هغه زمونږ نه کیږي. نو بیا دا دومره خبرې د څه دپاره، بیا دا دومره دعوې د څه خبرې چې مونږ څومره رښتینی یو. او تاسو ته څه پته ده چې د انسان نیت څه دی؟ تاسو ته څه پته ده چې زمونږ زړه څومره ښه دی؟ په زړه څه کوئ چې عمل نه وي؟ دعوې دومره غټې غټې، که دننه ښه وي نو هغه به په عمل کې هم ښکاره شوي وي. د طاعت معروفه دویمه معنه چې ستاسو د اطاعت راته ټوله پته ده، داسې ښکاري لکه چې مونږ بربنډ شو. الله ته پته ده چې په مونږ کې څومره اطاعت دی. خبرې زمونږ دومره لوی لوی دي، په نورو پسې هم مونږ غټې غټې خبرې کوو چې فلانۍ ته وګورئ هغه څنګه ده، فلانۍ څنګه ده. مونږ ته داسې ښکاري چې مونږ ډېر نیک یو، داسې ښکاري لکه چې الله تعالی مونږ ته وایي چې طاعت معروفه، چې مونږ ته پته ده چې په تاسو کې څومره اطاعت دی. مونږ څه خبرې کوو؟ ان الله خبير بما تعملون، بشک الله تعالی خبر غستو والدی چې تاسو سو عمل کوي ټول پته ده الله تعالی ته د هر چا د عمل. مونږ خلکو ته څومره هر څه خخ کار کوو او زموږ عمل څومره وي، خبرې زموږ څومره وي او زموږ اکشن څومره وي، د هر څه هغه رب ته پته ده. خلکو لمونږ دوکه ورکولی شو په خبرو کولو باندې، خپلې نیکۍ خلکو ته شمارو چې مونږ سویو او صرف خپلې نیکۍ ورته ښکاره کوو، خپلې بدۍ خو پټوو. نیکۍ مونږ هایلایټ کړي وي، لیکن اطاعت ستاسو څه دی؟ د هغې الله تعالی ته پته ده، هغه خبر دی چې څومره په اوبو کې یې. تو اے الله تو ما معاف کړی. آمین یا رب العالمین. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اے نبی اوایا چې اطاعت کوئ د الله او د هغه د رسول. دا د ریکوایرمنټ چې خبره ومنئ، زبانی دعوې پرېږدئ. چې کله انسان عمل کوي کنه نو د هغې په خپله پته لګي چې څوک څومره ایمان واله دی، د چا په زړه کې څه دي. مونږ وایو چې زما زړه ډېر ښه دی، تا ته زما د زړه څه پته ده، لیکن چې په عمل کې نه وي نو هغه بیا عملي په خپله ښایي چې په زړه کې هیڅ هم نشته. ځکه چې څه په زړه کې وي نو هغه د انسان په عمل کې په خپله ښکاري. ګورئ چې کله ستاسو د چا د پاره په زړه کې محبت وي نو هغه په عمل کې هم راضي کنه. تاسو د هغو سره ملاویږئ، خبرې ورسره کوئ، که څوک مو نه وي خوښ نو د هغې هم پته لګي، هغه بیا په زړه کې هم راضي او په ژبه باندې هم راضي. هغه تریخوالی ظاهر شي او د هغو سره چې څه معامله کوئ نو په هغې کې هم ښکاره شي. دا څنګه کیدی شي چې د الله سره مو دومره محبت دی، په الله باندې مو دومره ایمان دی او د رسول سره مو دومره محبت دی چې اوښکې راځي په سترګو کې، لیکن چې کله د هغو حکم راشي نو د هغې مونږ پروا نه کوو او الله ته پته ده. زه دا خبرې تاسو ته په دې نه ویم چې زه په خپله ډېره ښه یم یا مکمله یم، دا خبرې خو زما د خپل ځان دپاره دي، د ټولو نه مخکې زما دپاره دي. زه چې تاسو ته کومې خبرې کوم د هغې مطلب دا نه دی چې زه ډېره ښه عمل کول والی یم او یا په ما کې څه خرابې نشته. چې زه کله سبق ښیم نو دا زه د خپل ځان دپاره هم ویم. مونږ ټول دا وایو، مونږ ټول طالب علمان یو. الله دې دا زمونږ په عمل کې راولي. آمین یا رب العالمین. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه الله تعالی فرمایل، قل اے نبی تو وایا چې د الله تعالی اطاعت کوئ او اطاعت کوئ د هغه د رسول. نو د رسول اطاعت هم ضروری دی. چا ویلی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت ضرورت نشته، صرف قرآن وایه او قرآن واورئ دا پوره ده. او دا چا ویلی دی چې مونږ په خوله وایو چې مونږ سینه یو، نه دې نه تاسو سنت واله جوړ شوئ. چې تر څو پورې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل نه وي کړی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، کو تاسو مخ اړوئ زړونه ستاسو لرې وي نو اے نبی بې شکه
دوی دی په هغې چې په کومې دوی راپاسي او تو یې په هغې چې په څو تو راپاسې. یعنی چې تو چاته دا ووایې چې اطاعت کوی د الله او د هغو د رسول، کوچرې هغوی دا خبره نه مني، کوچرې هغوی مخ اړوي، نو بیا ټیک ده، دوی د هغې ذمه دار دي چې دوی په څو راپاسي. زمونږ ذمه داري څه ده؟ چې مونږ اطاعت وکړو، ټیک ده؟ مونږ د دې مکلف یو، یعنی زمونږ نه به د دې اطاعت تپوس کیږي. زمونږ دا ذمه داري ده، یعنی په دوی هغه ده چې په څو دوی راپاسي او په تا هغه ده چې په څو تو راپاسې. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څه ذمه داري ده؟ هغه داوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره رسولې ده او کونه یې ده رسولې، دا د هغو ذمه داري ده. نو ټیک ده، ولست علیهم بمسیطر، تو په دوی باندې څو دربان نه یې، داروغه نه یې، یعنی تو د دوی څوکیدار نه یې چې توی دوی په ډنډو ووهې او په زور پرې کار وکړې. ستا کار دی پیغام رسول. زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمه داري صرف رسول دي، صرف رسول. کو تاسی کوئ نو کوئ، او کو نه کوئ نو مه کوئ، دا خو ستاسو خپله ذمه داري ده. چونکه زمونږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا ذمه داري نشته، نو ولې په مونږ باندې دا ذمه داري شته؟ کو چیرې زه تاسو ته ووایم نو ولې دا زما ذمه داري ده؟ دا هغې نه پس چې تاسو ته فون وکړم چې ته څه کوې، تاسو عمل شروع کړی دی او کنه، او یا تو داسې ولې کوې، هغسې ولې کوې، نو دا زما ذمه داري نه ده. ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمه داري نه وه، نو د دې نه پس دا د داعي ذمه داري نه ده چې هغه په خلکو پسې ګرځي چې ته څه کوې. ستاسو کار صرف بلاغ دی، رسول دی، دټس اټ. باقي د الله تعالی او د هغو معامله ده چې هغه اطاعت کوي او څومره کوي. د هغوی نه تپوسونه کول یا په هغوی پسې خبرې کول چې فلانی ولې داسې کوي، ولې داسې اغوندي، هغه ولې هلته ځي، دی ولې دلته راغی، هغه داسې معاملات ولې کوي، نو دا زما او ستاسو ذمه داري نه ده. خپل فکر پکار دی. زمونږ خپله ذمه داري دا ده چې زما څو عمل دی. دلته د کومې ذمه دارۍ خبره راغلې ده؟ یوه ذمه داري چې هغه ستاسو ده، او یوه ذمه داري چې هغه د رسول ده. ستاسو څه ذمه داري ده؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمه داري څه ده؟ هغو ته رسول دي، او هغو رسولې ده. اوس تاسو د خپلې ذمه دارۍ فکر وکړئ. وَإِن تُطِيعُوهُ، او دوی میراته هم وخیو. اولنۍ خبره دا وه چې کوم مخ مو واړوو، نو دا خبره ده. او که تو اطاعت کوې نو بیا څه دي؟ تهتدو، نو بیا به درته هدایت میلاو شي. که چېرې تاسو د الله تعالی او د رسول اطاعت کوئ صلی الله علیه وسلم، نو بیا به تو هدایت یافته شې. د دې نه بغیر هیڅ هدایت نشته. که تاسو وایئ چې مونږ په نیغه لاره یو او مونږ ته هدایت میلاو شوی دی، د هدایت کرایټیریا یوه ده، او هغه دی اطاعت. بس درس ورکول، د قرآن استاد جوړېدل یا د قرآن سټوډنټ جوړېدل، حفظ کول یا ترجمه یادول، د دې مطلب دا نه دی چې مونږ ته هدایت میلاو شو. زمونږ دا خیال وي چې مونږ داخله واغسته نو هدایت راته میلاو شو. اوس مو صرف لاره لیدلې ده، اوس په دې باندې مونږ ته خپل تلل خیال دي. که چېرې په دې باندې مونږ خپل تللو نه خیو، نو هدایت یافته نه یو. اطاعت ته هدایت ویلی شوی دی، خبرې کولو ته هدایت نه دی ویلی شوی. اطاعت، اطاعت او اطاعت. اطاعت څه دی؟ عمل کول، عمل وښیا. دغه خو زمونږ په ژوندونونو کې نشته، او د ټولو نه ضروري شی څه دی؟ اطاعت، اطاعت او اطاعت. نور ستاسو نه هیڅ نه دی پکار. که څوک ډېرې ښکلې خبرې کوي یا ښکلې درسونه ورکوي چې دلته خلک زما درسونه اوري او هلته خلک اوري، دا خبرې نه دي د الله تعالی په کار. کار دې څومره کړی دی؟ د مثال په طور، تاسو په کور کې یو نوکر نیولی دی، هغه ټوله ورځ تاسو ته خبرې کوي او کار هیڅ هم نه کوي، او هغه وایي چې زه ډېر ښه لوښي وینځم، په صفایۍ کې هم زه ډېر ښه ماهر یم، دا کوم هغه کوم. د هغې نه پس به تاسو وایئ چې زه ستا په خبرو باندې څه کوم، کار خو تو کوې نه. نو د الله تعالی قرآن هر وخت کولوي، اوږدي،
دا ډیر ویلی شي په کور کې، په خلکو باندې د قرآن ختمونه کیږي. زه خو په کور کې ډیر ختمونه کومه، زو دا کومه، زو هغه کومه، او د هغې نه پس بیا سو.
اطاعت څومره کوي؟ د اطاعت جواب به الله تعالی له ورکول وي.
د نورو سیزونو به نه وي ورکول چې تا د قرآن څومره تعریفونه کړي وو، یا دا چې دا خو د ټولو نه ښه کتاب دی. د چا نه چې تپوس وکړي نو دغه وایي که نه، زموږ د ټولو مسلمانانو په خوله یوه خبره ده، او په اطاعت کې زموږ کمی دی چې هغې ته الله تعالی هدایت ویلی دی.
کو تپوس شي چې هدایت یافته څوک دی، نو دا هغه خلک دی چې څوک اطاعت کوي، په دې خبرو باندې عمل کول هغه خلکو ته ښیي، او چې په چا کې عمل نه وي نو هغه هدایت یافته نه دی. وما على الرسول الا البلاغ المبين. تمون در رسول صلى الله عليه وسلم زمداري هسم ندا سوای در سوالونا. تذكر انما انت مذكر. اي نبي تو نصيحت كوا، ستا کار صرف دغه دي. رسول با پدي خبر نه نوي کیږي چې خلکو عمل ولي نه وکړي. د یو استاد، د یو داعي، د یو رسول، د یو نبي چې ستاسو کومتی دی یا ستا شاګرد دی، هغه داسې کوي، او یا ستا اورېدلو واله داسې کارونه ولي کوي، دا د هغو ذمهداري نه ده. د هغو ذمهداري صرف رسول دی، بس. دټس اټ. مخکې د دغه خلکو ذمهداري ده چې هغوی څه کوي. الله اکبر. الله تعالی دې موږ عمل کول واله جوړ کړي. اے الله، ته موږ له توفیق راکړې چې موږ ستا اطاعت وکړو، او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو، او سمعنا واطعنا ولم جوړ کړې. یا الله، موږ په رسته خلکو کې مشامل وې. کوم صفات چې په آیت 250 کې دي، نو اے الله موږ هغه سي جوړ کړې، دغه صفاتونه تو په موږ کې پیدا کړې. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.